السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2011 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او هند د چارواکو په نیوی ډیلی کې د خبرو او د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر رپورټونه لرو، خو اول د ګل ایاس نه د دې ګړی تازه خبرونه اورو.
لومبه د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان او هند د امن مذاکراتو بهیر ته د دوام ورکولو باندې سلا شوې دي. لیبیا کې یاغیان وایي چې د واکمن معمر قذافی ځواکونو پر ضد نوې حملو ته تیار دي، او ناروی حکومت د جولای 28 نیټې پیښې د پلټنو لپاره آزاد کمیشن اعلان کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان او هند د کشمیر شخړې د پرامن حل رابېستو په اړه خبرو ترو بهیر ته د دوام ورکولو او دواړو غاړو ته سفر او تجارت ته د وده ورکولو باندې سلا شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا سره د مذاکرات وروسته وویل چې خبرې ترې ګټورې وي او دواړو هیوادونو به همکاري جاري ساتي. د مذاکرات وروسته مشترکه اعلامیه کې ویل شوې دي چې په کنټرول کرخه د تجارت لپاره دوه ورځې نورې سیوا کړې شوې دي او په شرطونو کې نرمي هم راوستل شوې دي. د پاکستان سرکاري خبری اجانس ای پی پی تر مخه هینا رباني کر له هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره لیده کاته هم کړې دي او دوی ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په قدرتۍ وسایلو د واک لپاره په قوانینو کار پیل کړی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند صوبای مشر افراسیاب خټک په پیښور کې یوې دستوري ته وکړه. افراسیاب خټک وای
قانون سازی بالکل پکار ده. زمخ افرا دادا چې صوبای اسمبلی چې دی پکار ده چې اتیا نسلو پورې نوی قوانین جوړ کی. د دې لپاره صوبای وزارت قانون چې دی هغه تحریک کوي لګیا دي. یو یو لس دولس قوانین یې الریډي مخکې نه مخکې راوړي دي او نور قوانینو باندې کار روان.
افراسیاب خټک زیاتوي چې د اتلسم ترمین تر مخه صوبو ته اختیارات ورکړې شوې دي او په دې کې به لږ وخت لګي او چې په وسایلو واک ترلاسه کړي. د پاکستان چارواکي وایي چې په کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیاتو لکبله د سیمې څخه یو لک خلکو کډې کړې دي. په کورم ایجنسی کې فوج د وسلوالو پټنځاینه او د روزنې مرکزونو پر ضد روانه میاشت عملیات پیل کړي وو. د کورمی پولیټیکل ایجنټ صاحبزاده انیس وای چې د سیمینا لزره کورونو یا یو لک خلکو کړي کړي دي. قندهار ولایت خاروال غلام حیدر حامیدی تیر ماخام د قندهار پونتون ته سیرما خاورته وسپارل شو چې د جنازې په مراسمو کې د قندهار والی ډاکټر توریالی د ولسمشر حامد کرزی رونو او ګڼ شمیر دولتي چارواکو برخه واخیستې وه. خاروال غلام حیدر حمیدی تیر ورځ په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې ده. د ولسمشر حامد کرزی رور قیوم کرزی د حمیدی د وژل کېدو په اړه وویل چې د حمیدی وژل کېدو ورځ د قندهار او د افغانستان لپاره بد ورځ وه. دوی وایي
غلام حیدر حمیدی د کندهار ښاروال یو مسلمان صادق د وطن خدمتګار او د خاورې ډېر باندې کرار.
په کابل کې د امریکای سفیر ریان سی کروکر د پیخي په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دین سرګند ده چې افغانستان له چیلنجونو سره مخامخ دي. کډمن اوردونکو تاسو د مشال لړیو خبرونه اوري. لیبیا کې یاغن وای چې د واکمن معمر قذافی ځواکونو پر ضد نوی حمله ته تیار دي. دوی وای چې اته سلویخ ګینټو کې د غازیا خار چې تونس سره شریکه پوله لري باندې د بریټ پلان لري. یاغي کمانډر عمر فغان رایټر خبری اجانس ته ویلي دي چې په نفوسه غرورنو کې یاغیان د نوی برید لپاره راجمع کیږي او دوی د نوی حملو لپاره تیار دي. بلخوا برطانی په رسمي توګه د لیبیا د یاغیانو عبوري کونسل منلی دی. د برطانی بهرانو چارو وزیر ویلیم هیګ وای چې په لندن کې د لیبیا د سفارتخانه ټول کارکونکي وباسي او یاغیانو ته بلنه ورکوي. د ناروی وزیر اعظم جینس سټولټن برګ د جولای 28 نیټه خونړی پیخي چې شپږ او بیا کسان پکې وجل شوی وو د پلټونو لپاره آزاد کمیشن اعلان کړی دی. سټولټنبرګ دا پیخه قامی المیا ګرځولې ده او وایي چې د وجل شوو کسانو د اخري مراسمو خرچه به حکومت برداشت کړي. بلخوا د پیخه ځای ته د پولیسو ناوخته رسیدو په اړه پښتني راپورته شوی دی. د ناروې سرخار اوسترونا 15 کیلومتر لري. اوتیا جزیره کې 22 کلن اندریش برنینګ بیوریک د واکمن لیبر ګوند 18 ځوانان په ډزو وژلي وو او د دې برید پړای په غاړه خستې وه. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواری پر شام کې مظاهره چانو غږ کړی دی چې د امریکا پر ضد هم مبارزې لپاره راپاسي. الزواری وایي چې امریکا شام سره په یووالي کې مخلصه نه ده. الزواری د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن چې په پاکستان کې په 2 مئی وژل شوی وو وروستو مشر ټاکل شوی وو. په شام کې د حکومت ضد مظاهرو 4 میاشتې پوره شوي دي خو د القاعده اثر په نظر نه راځي. بلخوا امریکا د شام حکومت په کلخوا په مظاهره چانو د تشدد غندنه کوي. او سربیا د کوسوو په شمالي سیمه کې پر امنیتي پوستو برید کړی دی. په برید کې سلزاني زیان نه دی شوی. د کوسوو وزیر اعظم هاشم تاچی په رسمي توګه سربیا د دې برید ذمہوار ګرځولی دی او ویلي دی چې د جرمونو ټولنې ته د سربیا حکومت ملاتړ ترلاسه و. د سربیا ولسمشر بورس تاجک د تاوتریخوالي کمول لپاره خپل بیان کې په کوسوو کې میشت سربیا وګړو باندې غږ کړی دی چې په آرامه اوسي. ناټو د امنیت پر ځای کول لپاره ځواکونه دې سیمې ته لیږلي دي. سربیا لا تر اوسه پورې کوسوو آزاد هیواد نه مني او دا د سربیا برخه ګڼي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او کتلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د پاکستان او هند چارواکو په نوې دلی کې په یو شمیر دوه اړخیزه مسلو خبرې کړي. عوامي نېشنل ګوند ویلي سبوتا د اختیار ورکولو وروسته به د وسایلو د استعمال لپاره قانون سازي کوي.
قانون سازی بالکل پکار ده. زمخ افرا دادا چې صوبایي اسمبلی چې دی دې پکار ده چې اتیا نه سلو پورې نوي قوانین جوړ.
د افغانستان د کندهار ولایت خاروال چې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو خاورو ته سپارل شوی.
دا چې د وطن دښمنانو او داسې عمل ښکاره کوي چې دا عملونه نه د مسلمانانو دي نه د افغانانو دي نه د پښتنو دي.
او د صوبا خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع او رنګوای تیرو سیلابونو یې ټول څاروي وړل دي.
اوس که موږ له حکومت څخه قرضې راکړي لکه چې موږ په ځان نه څه کار روزګار روان کړو نو هم به لږه ښه شي لکه دا به داسې شي چې لکه موږ سره یو امداد وکړي. بس دغه تمه د جی لرو.
مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر او د خارجه چارو سیکرټر سلمان بشیر چې دا وخت هند په سفر دی د هندي چارواکو سره په یو شمیر مهمو مسلو خبرې کړې دي. په نیو ډیلی کې د پاکستان او هند سیکرټریانو په یو خبری کانفرنس کې ویلي باید دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
نوی ډیلی کې د پاکستان او هند خارجه سکترانو د ملاقات وروسته غړي خبري غونډه ته په خطاب کې د پاکستان خارجه سکتر سلمان بشیر وې چې د خارجه وزیرانو او سکترانو په کچ ملاقاتونه د اعتماد د بحاله اړخته اهم ګام دی او دوه ملکونو غواړي چې د ستونزو او کړمو په شریکه سره مقابله وکړي. د سلمان بشیر وینا وا دی وی مونږ د یو بل قدر پکار دی او د یو بل په اندېښنو هم ځان پوول پکار دی. زموږ ډېر ګټور ملاقات شو او دی کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ نه علاوه د اوبو او کشمیر د لانجو په شمول په یو شمیر چارو خبرې اترې وشوې او هیله ده چې دا لړۍ به جاری وي او مونږ په دې خبره هم اتفاق وکړو چې دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه تعلقاتو ګټه به نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټولې منطقې ته رسي. په دې موقع د هند خارجه سکرتر میرمن نروې مارا وی چې د تیرو 3 میاشتو راسه د پاکستان او هند تعلقات ښه اړخ ته روان دي. نوموړي د لړکی د پاکستانی خارجه سکتر د کردار ستاینه وکړه. نروې مارا او زیاتوي دا وی چې د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکې او رابطې موجود دي کمی چې د ښه تعلقاتو او سیمه کې د پوخ امن د پاره ډېر ضروری دي. د دوانو ملکونو د خارجه او کورنو چارو د وزیرانو نصر بیره د وزیر اعظمانو په کچ هم ملاقاتونه شوې دي او دوانو ملکونه غواړي هم چې ملاقاتونو ته دوام ورکړي، ځکه چې د امن لړکی مذاکرات او ناسته ولاړه ډیر اهم کردار ترسره کولی شي. د پاکستان او هند ترمنځ د سکرتارانو او وزیرانو په کچ تل راغلی به څه ګټورې نتیجې رامنځته کړي او د سیمې د امن او ترقۍ لپاره د دواړو ملکونو د تعلقاتو څومره اهمیت دی؟ کله چې مدا پوښتنه د پخوانی سفارتکار او د خارجه چارو د کارپوه ډاکټر همایون خان په وړاندې کې خو، نو هغه وویل چې پاکستان او هند د منطقه کې لوی قوتونه دي او باید چې د ګیلو مانو په ځای دوی د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کړي، او د وروستیو کې هندوستان هم دغه سوچ خپل کړی دی او ځکه یې د بې ځایه تورونو الزامونو نه ډډه کړې ده، او د کشمیر د مسلې او ممبئی بریدونو په حق له خپل دریس کې هم نرمي پیدا کړې ده. ډاکټر همایون خان وایي
ممکن ملاقات ہندوستان اور پاکستان
ڈاکٹر ہمایون زیاتوی چې هندوستان سره د ښه تعلقاتو په وجه نه یوازې پاکستان کې په امنیتی وضع ښه اغیز پریوتی شي، بلکې د دې سره په معاشي توګه هم پاکستان مضبوطیږي، خو بعضي قوتونه دواړه ملکونه یو کېدو ته نه پرېږدي. باید چې د دغه قوتونو په ضد پاکستان او هند یو موټی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او سېنېټر افراسیاب خټک د پاکستان په اساسي قانون کې د اتلسم بدلون نو ورستو صوبو ته په خپل وسایلو د واک لرلو ناپس د خیبر پښتونخوا حکومت ته ویلي چې په دغه وسایل د صوبې د ولس په ګټه کې د استعمالولو لپاره زر تر زر خپل تیاریاني پوره کړي. سېنېټر خټک دغه خبرې په پیښور کې د خپل وسایلو اختیار او انتظام په نوم په یو دستور کې کړي. د پیښور نه خالد خان.
پیښور کې یو دستوري تدوینه په محل افراسیاب خټک وویل په پښتونخوا کې موجود د تیل او ګیس ذخیرې د سندونو اوبه او نور معدنیات باندې به د صوبې نیم په نیمه اختیار وي، کوم چې د اتلسم بدلون نه وړاندې د مرکزي حکومت په ولکا او اختیار کې راتلل.
اختیار اوس راغلی دی، نو څه لږ وخت به لګي، مګر صوبې دې ته متوجه دي، په دې پوهې دي چې ځان تیار او د نوي اختیار چې راغلی دي چې هغې نه فایده واخلي او د خپلو خلکو د تعلیم، صحت او ترقۍ په نورو میدانونو کې منصوبې جوړی کی. قانون سازی بالکل پکار دا خپل اندازا چې صوبائی اسمبلی چې دی دی پکار دا چې اتیا نسلو پورې نوی قوانین جوړ کی. دې لپاره صوبائی وزارت قانون چې دی هغه تحریک کوي لګیا دی، یو یو لس دولس قوانین الریډی مخکې نه مخکې راوړي دي او نور قوانینو باندې کار روان.
دا دستور چې د خپل وسایل او اختیار او انتظام په نوم را بلل شوی و، ګڼ شمېر کارپوهانو، سیړنکارو او سیاسي خلکو پکې ګډون وکړو. د پېښور یونیورسيټي ایریا سټڈی سنټر ډایرکټر ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا کې د تیلو او ګیس ډیر زیات ذخایر موجود دي او په دې باندې د خپلواکۍ نه وروسته به صوبایي حکومت او ځایي خلکو ته دغه ګټې ور ورسي.
په دې ملکیت چې شي نه دی، مطلب دا چې دی کم هم ریوینیو دی یا کم پیسې آمدن چې دی نازلی دي هغه به بیا صوبې ته راځي. دویم نوکریانی چې دي هغه مخکې خو مرکز کې بس هر ځنه کې دي، شو بس چې کله صوبې پکې حق شو نو بیا نیم حق پکې په نوکریانی هم شو. دې سره چې دی د ماحولیاتو باندې کوم اثرات په ماحولیاتو باره کې کومې خبرې هغه به هم صوبه خپل هم کوي، قانون هم جوړي، بل پراجیکټ چې دي کوم جوړیږي دا هغه چې کله پچا خرڅیږي نو هغه کې هم د صوبې حسابي خامخا نیمه. دې سره سره یو بل کمیونټي ډیولپمنټ سیستم وایو چې کوم علاقې کې څه شی شته، څه وسیله شته، هغه باندې د هغه خلکو حق اول تسلیمیږي.
خو بیا د سنټر فار سیویک ایجوکیشن مشر او څېړنکار قریش خټک وایي چې په خپل وسایل او اختیار نه رستو صوبایي حکومت ته هیڅ دبانی یا ګلی موکه پلاس نه ورځي او دوی به اوس ارومرو د خلکو د فائدې لپاره کار کوي.
اوس خلکو ددا په کار چې په صوبایي حکومت باندې فشار واچي چې دا کم اختیارات دوی غستې دي هغه چې د خلکو د فائدې لپاره استعمال کړي.
اوس ایس پانم پاتې نه نو کسه لږ ډېر اختیار د مرکز سره پاتې نه هغه لپاره چې کونسل اف کامن انټرست چې مشترک مفادات کونسل چې هغه پاتې په هغه کې شبو چې دی او ډېر مضبوط آواز دی او چې سم مسئلے مل د پاتې دی ته پکار چې خپل تیاری وکي.
دستورې ته وویل شو چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ، انګو او کرک سیمو کې د تیل او ګیس لوی ذخایر موندل شوي دي، په کوم باندې چې په کال 1999 کې کار پیل شوی او کال 2004 کې په لویه کچا تیل او ګیس پیداوار شروع شو. دغه شان په کبالی سیمه 13 کې هم د تیل او ګیس ذخایر موجود دي، خو د خراب امنیتي وضع له کبله تر اوسه پورې پرې هیڅ کار نه دی پیل شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو تغوغي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی وار لمخې د پاکستان د پوځي امداد یوې غټي برخې د قطع کولو فیصله کړي. تیر ورځ د امریکا په ولسی جرګه کې هم یو بل منزور کړی شو چې هدف یې پاکستان سره په ملکی برخو کې د مرستو په ځنډولو د هیواد د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې رښتینی همکاري ته اړ کول دي. په دې حقله نور تفصیل له واشنگټن د مشال همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسی جرګې د اوباما انتظامی لخوا دیتا د راروان مالیکال لپاره د بهرنیو چارو د وزارت او په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا د مرستندوی عملیاتو د لګښتونو د پوره کولو په غرض په وړاندې کړل شوی بودیجه کې د 8.6 بلیون ډالر د کمی پر اوستو د 8.2 بلیون ډالر منظوري ورکړه. اسوسییټډ پریس اجانس خبر ورکوي د ولسی جرګې د اختصاصي کمیټې د دې اقدام مخه د پاکستان په شمول یو شمیر عربي هیوادونو ته نه یوازې د امریکایي امداد د کچې راټیټول، بلکې د دغو مرستو ترلاسه کول ځینو شرطونو سره تړل هم دي. اجانس لیکي د امریکا د ولسی جرګې وکیلان په دې ورستیو کې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار ته په کتو د لاچارۍ څرګندونې کوي. حال دا چې د نړۍ تر ټولو غټ ترهګر اسامه بن لادن په یاد هیواد کې د 1300 کلونو راهیسې د پټ پاتې کېدو وروسته 13 میاشت د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په ایبټ آباد کې ووژل شو. د امریکا د کانګرس په بل کې ویل شوي تر هغې چې اوباما انتظامیه ولسی جرګې ته د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ ډاډ ورنکړي، د هیواد تباه امداد نه ورکول کیږي. اجانس د امریکا د ولسی جرګې د اختصاصي کمیټې د مشر کې ګرانګر وینا راغسته چې وایي دوی غواړي پاکستان ته د ورکول کیدونکي هر یو ډالر پوره حساب واغستل شي. پاکستانی چارواکو بیا په دې ورستیو کې ویلي دوی ته په دغه هیواد کې د بن لادن د موجودیت په اړه علم نه و، او دا چې د القاعده د باقی پاتې مشرانو او نورو مذهبي افراطي ډلو په ځپلو کې خپل نړیوال مسؤلیت پوره کولو ته چمتو دي. په عین حال کې په ولسی جرګه کې د نیویارک ایالت غړي نیټا لووې چې د حکومتي ډیموکرات ګوند سره تړاو لري رسنیو ته ویلي په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ډیپلوماسۍ او پرمختیا په برخو کې له خپلو مامورینو د زیاتو او ښو لاسته راوړنو تمه لرو، د خارجه وزارت او د نړیوالې پرمختیا د امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډي بودیجه راکمول کومه دانشمندي نه ده. د کانګرس په بل کې فلسطینی حکومت سره د امریکا روانې مرستې له دې شرط سره تړل شوې چې د فلسطین سیاسي مشران به په ملګرو ملتونو کې د فلسطینی ریاست په رسمیت د پیژندلو په موخه پیل کړي خپل کوششونه ودروي. همدغه راز مصر، لبنان، یمن او لیبیا سره د امریکا مالی امداد د خارجه وزیرې د دې تصدیق سره تړل شوی چې د دغو حکومتونو په لیکو کې تروریستي ډلو یا د هغوی خواخوږو ته ځای نه دی ورکړل شوی. راپورونه وایي د خارجه وزارت د لګښتونو د نوې قانون سازۍ لپاره ضروری ده چې د ولسی جرګې بل د مشرانو جرګې یا سنټ لاغې سره چرته چې حکومتي ګوند په اکثریت کې دی په سمون کې وي. یو کچري دواړه ایوانونه د راروانې اکتوبر میاشتې تر اولنۍ نیټې چې د امریکا نوې مالیکال به پیل شي په کومه موافقه ونرسي، نو ښایي کانګرس د هغه لګښتونو چې همدا اوس روان دي د کولو اجازه ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
دا مشال ریډیو دا
برطانوی ورسپانه ګارډین لیکي په پاکستان کې د خیر خیګړې ادارې په دغه هیواد کې د کار په اړه وایي د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ له عمله د دوی کار هم متاثر شوی دی. د دغه مقالې مهم ټکی د ګل ایاس نورو.
د برطانوی ورسپانه ګارډین لیکوال ډاکټر والش لیکي چې تیر کال د پاکستان سیلابونو کې اغیزمن شوي 40 میلیونه خلکو د مرستې لپاره مرستندوی ادارو هلې ځلې کولې، خو سخت کال دغه ادارې له جلا حالاتو سره مخامخ دي ځکه چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ استخباراتي تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. لیکوال په وینا زیاتره مرستندوی او خیراتي ادارې دا دریز لري چې د اسامه د وژل کېدو وروسته د پاکستان حکومت او د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د جاسوسانو په لټون ده. دوی ته د ویزې ورکولو او د فوج په سارنه کې امداد تقسیمولو سره کار پرو شوی دی. لیکوال واش لیکي چې 13 میاشت د امریکا یو امدادي کارکونکو ته عدالت د 9 ورځو سزا واوروله چې د دوی ویزه کې بنظمی شوی و. همدغه شان د برتانی یو امدادي کارکونکو ادارې کارکونکو نه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پښتنې کوي او د دوی د ځاینو دورې هم کوي. لیکوال د پاکستان بشري مرستو فورم د بیان لخلي لیکي چې د امدادي کارکونکو ته د ویزې ورکولو او د دوی نقل او حرکت محدود کړی شوی دی. د پاکستان حکومت لخوا امدادي ادارو پر ضد کاروای د جنوري میاشت کې د ریمان ډیویس د دوه پاکستانی وګړو د وژلو او د مئی په میاشت کې د اوساما د وژلو د پیښو رستو شروع شوی دی. د سین صوبې سکر علاقې کې امدادي کارکونکو د پولیس او د ISI نه شکایت کوي. په جکوابات کې چې هوایی ډګر هم د امدادي کارکونکو ته ویل شوی دي چې د حکومت د اجازه له بغیر کار نشي کولای. د سور صلیب مایکل اوبراین د خلی په مقاله کې لیکوال لیکي چې چارواکي اوس په دې خبره زیات توجه ورکوي چې دا د کوم هیواد سره تعلق لري او څه کار کوي. د پاکستان سفارتخانو هم د ویزو ورکولو کار سخت کړی دی. د آیرش امدادي ادارې پال هلی وایي چې لومړی په یو اونۍ کې به دوی ته ویزه ورکولې شوې خو اوس په دې کې لس ورځې لګي. لیکوال لیکي چې د حکومت لخوا د امدادي ادارې محدود کولو سره زیاتره علاقو کې کارونه په ټپه ولاړ دي. لیکوال زیاتوي چې د اوساما د نیولو لپاره د جالي پولیو کمپاین خبري حالات نور هم خراب کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي چې دې خبرې سره بې اعتمادي زیاته شوې ده او پاکستانی وګړي اوس وایي چې دوی په رښتیا چې غیر دولتي ادارې یا ان جی اوز دلته د جاسوسۍ لپاره راځي. لیکوال واش د مقالې په پای کې لیکي چې د پشکال بارونو لړۍ پیل شوې ده او په موجوده حالاتو کې حکومت هم د نوي بحران مخه نیولو کې له ډېر ستونزو سره مخامخ کېدی شي.
ګل ایاز وو او اوس هم یو بل نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. فرانس پریس خبری اجانس کې د هغه سرګند شو پټو اسنادو په اړه لیکل شوی چې پکې د پاکستان د اټمی وسلو د جوړولو په اړه خبري شوې دي. مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د 1900 په لسیزه کې امریکا یو پټ سفارتي کمپاین چلولې وو چې پاکستان د اټمی وسلو جوړولو نه منې کړي او په دغه لړ کې یو شمېر هیوادونو ته ویلي وو چې د دغه هیواد سره په سوداګرۍ دی کنټرول وساتي. دغه خبر شوی اسناد وایي د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر انتظامی په هغه وخت کې د پاکستان په اټمی وسلو یره خودلې و او له دغه د درولو لپاره یې په پاکستان دباو هم اچولی وو. په 1900 کې د امریکا پخوانی د بهرنیو چارو وزیر سایرس وانس ویلی وو پاکستان د خپل روایتي حریف هند له وجې غواړي اټمی وسله جوړه کړي او دا یې هم ویلی وو چې هغه وخت کې کله چې پاکستان اټمی وسله جوړول پیل کړ د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو دا ویلی وو چې دوی به په اسلامي نړۍ کې اټمی وسله شریکوي. سایرس وانس د شاه ایران د واکا د تلو او د شوروي اتحاد په افغانستان د حمله وړاندې دا ویلی وو چې د پاکستان اټمی وسلو جوړولو سره به سیمه کې بے ثباتی راشي. برتانیا هم په هغه وخت کې یو داسې برابر کمپاین چلولې وو او په دغه لړ کې د انورټرز په برامدولو بندیز لګولې وو چې په سینټریفیوجز کې استعمالیږي او په ډیره لویه کچه د یورانیم د غنی کولو لپاره کارول کیږي. خبری اجانس لیکي پاکستان د نړۍ د دغه ټولو هڅو باوجود اټمی وسلې جوړې کړې او په 1990 کال کې هند ته د ځواب په توګه د خپلو وسلو آزماینه وکړه. خبری اجانس زیاتوي د پاکستان ساینسدان عبدالقدیر خان چې د دغه هیواد د اټم بم په جوړولو کې مهم رول لوبولی وو په هالند کې حساسه ټیکنالوژۍ ته رسد لرلو. خان په 2004 کال کې دا منلی وو چې هغه په غیر قانوني توګه د اټمی وسلو پټ رازونه ایران، لیبیا او شمالي کوریا ته خرڅ کړي وو. عبدالقدیر خان چې د ډیرو پاکستانیانو لپاره یو هیرو دی په 2009 کال کې د کور د نظربندۍ نه خوشی کړل شو. دا سرګند شوی معلومات امریکا د جارج واشنگټن یونیورسټي او وډرو ویلسن مرکز نه د کامی سلامتیا د آرشیف نه د نړیوال سکالرانو لپاره په ډاګه کړل شوی دی چې د قدیر خان په اړه پکې یو شمیر خبرې هم خوري شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو یو پخوانی وزیر کریستوفر لیکلی د پاکستان سره باید مرستې شوې وې. دغه هیواد په تیر وخت کې د نړۍ نه جدا کړل شو چې نتیجه یې دا راوخته اټمی وسله جوړه کړه. او اوس هم زو د افغانستان کندهار ولایت ته چرته چې تیر ورځ په یو ځانمرګي برید کې د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی وژل شوی وو چې تیر ورځ ناوخته خاورو ته وسپارل شو. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیم د جنازې ته ورغلی وو چې په اړه یې دا رپورټ راکوي.
د کندهار خاروال غلام حیدر حمیدی تیر ماښام د کندهار پوهنتون ته څیرمه خاورو ته وسپارل شو چې د جنازې په مراسمو کې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا د ولسمشر کرزی ورونو او ګڼ شمېر دولتي چارواکیو او قومي مخورو برخه اخیستې وه. د ولسمشر کرزی ورور قیوم کرزی چې زیات وخت د کندهار وژل شوی خاروال ته نږدې پاتې شوی وایي چې د غلام حیدر حمیدی د وژل کېدو ورځ د کندهار او افغانستان د پاره بد ورځ وه.
افغانستان غلام حیدر حمیدی د کندهار ښاروال یو مسلمان صادق د وطن خدمتګار او خاورې ډېر باریکار.
د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق بیا وایي چې افغان امنیت ساتونکي بګړۍ او پټکې ته زیات احترام لري او ډېر وخت یې نه پلټي، خو ځینې د دولت مخالف کسان دا دویم ځل دی چې په کندهار کې له پټکې څخه ناوړه ګټه اخلي.
د کندهار ښاروال په څلور پنځه کال کې کندهار لپاره ډېر خدمت کړی وو، په داسې د وطن دښمنانو یو داسې عمل ښکاره کوي چې دا عملونه نه د مسلمانانو دي، نه د افغانانو دي، نه د پښتنو دي. دا یو پښتني ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. اوس که چیرې د پښتانه د سر نوم بټک شاته کوي نور هغه ته پاتې چې دی د ښار د خلکو نماینده دی، خو دی پر مارکیټ کې، پر وټل کې، پر بازار کې، پر سړک کې.
د جنرال رازق په خبره هغه کسان چې د افغانستان په ګټه کار کوي د دولت مخالفین یې ژوندې نه پرېږدي، خو دوی به تر خپله وسه هڅه کوي چې خپل ولس خوندي وساتي.
دا د بل تپلې جنگ دی پر مړ باندې چې هغه چې یو خښته د جوړېدو دلته شته یا یو ګام د جوړېدو لپاره هغه دی ژوندې نه پرېږدي، موږ غټ دښمنان لرو، موږ خپل مقامت کوو.
پنځه شپېته کلن غلام حیدر حمیدی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې زیږیدلی و او د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه له پوهنځي څخه فارغ شوی و. د تر دې وړاندې د مالیه په وزارت، د کندهار په انحصاراتو مستوفیت ریاست او پښتني بانک کې دندې ترسره کړې وې. غلام حیدر حمیدی له تیرو څلور نیم کالو را په دې خوا د کندهار د ښاروال په توګه دند ترسره کوله او دا مهال ورڅخه دوه زامن او پنځه لوڼې پاتې شوې دي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. په پاکستان کې د ګرانۍ د زیاتېدو سره عام خلک سخت مشکلات لري او په دې لړ کې د سړو سره سره ښځې هم مجبور دي چې د خپل کورنۍ د پالنې لپاره خواري مزدوري وکړي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر په بنو کې د هغه ښځو سره خبرې کړي چې سناسه مزدوري کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په پښتنه ټولنه کې د کور د بهر ضرورتونه نارینه پوره کوي او په کور کې دننه د زنانو پر غاړه وي. په تیره بیا د خیبر پښتونخوا سویلي ضلع بنو داسې سیمه ده چې د روایاتو له مخې دلته زنانو ته د کوره بهر اجازه نه وي، خو د روزګار غم او د ګرانې په دې دور کې د سړو تر څنګ زنانه هم مجبوره کړې دي چې د خپل ټابر پالنه وکړي او بهر د لاس پې مزدوري وکړي. درې څلوېښت کلنه کمرګوله چې په آزاد منډۍ کې د کور کامن صفایي کوي وایي چې د بچو ساتنه په غاړه دی او روزانه 50 یا 70 روپے مزدوری جوړوي.
دغه غزي اشاره تا کړ کمن موتاي او په وړي شه به خوري نه خرڅي پانډا کوي به خرڅي مې په باندې گزارا کوي او سک مې د غټي غټل نشتا پر او څه کا سوني سړی یو د نشای دغه څه لري نشای کا چارت کوي کلا 50 کلا 70 کلا تیا څه شي گزارا کوي خو نه مې ګوندان پکېږي نه مې ډیرا پکېږي نه مې چای چيني پکېږي.
یو بل شپه تکاله نه بډې مشال ریډیو تا وای چې د کور په ساتنه کې په دې عمر کې هم مجبور شوه دي چې د خپل زوی سره برابر سکار او روزگار وکړي.
که څه مې یې زایدا دوه مل ماسیون دی یوه مل ژردو بچا مې نایدا خو یا دوه سوا یا درې سوا به بلی بلر بندې روشي دا څه وته و چې یا الله مې دا و یې مې کړدا مې نه ته شان شي ورځ یا تیا یا ویا یا پنځه یا سل و دا نه دا چینی دی چای په خې دی خو ته بینې نه دی دا غا پکاو دې تړي مې شل زرا په مو ولور دی یې لا کرپی مې په لګې دلې دی و دا نه الله پکو بل و کر دې نه ډاکنه
پدغه ډی کې کارکون کې یو بلا زنانا وای که هر څومره دوی مجبور دي او غواړي چې مزدوري وکړي، خو د کمزوري له کابله په منډي کې تاجران هم دوی ته کار نه ورکوي.
د خوري بدی کوي بل بچ ته لګیای مزیرا کوي کا سچا سره کړو خو مزیرا او کی کاني به دا کا په ودی په ګودامې میرا خو برا کور را کړی پهلوان نشه د پښه ګدی میر خو چې دې څه کې روکای څه کې نه روکای سلر کا سزاړې دوی نه را دي غریب نه نه مشته مزیرا نه راکای وی چې ته نه شي کوي ته کا مزیرا نه شي کوي میرا دا کا چې الله پسراغ دا ولوري
منڈی کے موجود تاجران وائی چھ پتیرو کالونو کے بعد دلتا دا زنانا مزدوران شمیرا ڈیرا کما وا او اس کال پکال دا گرانے لکابلا دا زنانا و پشمیرا کے زیات والے راضی چھ پا موجودہ حال کے یوازے پا دغا منڈی کے ترشپیتو پورے زنانا دا لاس پہ مزدوری کوی دوی وائی چھ کدا گرانے لڑی ہم دغا شان روانوی نو امکان لری چھ ڈیر زنانا با دا کورا بہارا پا مزدوری کولو مجبور شی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ریپورتونه او د دې سره سره د مشال ریډیو 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه هم په لیکلې باندې کې هم وګورئ او دغه د هغې आवाज هم تل پروت وي تاسو اوریدلی شئ په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوی ګولایا سره د خبرونو د سرټکو
پاکستان او هند د امن مذاکراتو بهیر ته د دوام ورکولو باندې سلاشي بي دي کورم ایجنسی کې د فوزی عملیاتو لکبله یو لک خلکو کډی کړی دي ناروی حکومت د جولای 28 نیټه پیښې د پلټون لپاره آزاد کمیشن اعلان کړی دي ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د سربیا په خواص د کوسوو پر حالاتو هنګامي غونډه رابللې ده برطانی د لیبیا یاغیانو عبوري کونسل په رسمي توګه منلې ده او د قذافی سفارتکاران یې شړلې دي
اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې زیاتره پکې د سیلابونو په اړه خبري شوې دي ریاض مساخلنا تفصیل ورو
نن د اردو ژبې ورسپانې نوی وخت خپل اداریه کې د پشکال بارانونو او د دې د لاسه د ممکنه سیلابونو اړخ ته د حکومت پاملرنه راګرځولې ده او د نړیوالې امدادي ادارې آکسفیم د رپورټ په رڼا کې لیکي چې د تیر کال سیلاب نه بې کوره شوي 8 لک کورنۍ اوس هم د سر د سوري او 10 لک خلک د خوراک څخاک نه محروم دي ادارې لیکي چې د دې خلکو د پاره د ملک دننه او بهر نه په کروڑونو ډالره امداد دوایانې خوراک او نور سیزونه راغلي وو خو ولې دا سیزونه د ملک واکمنو خپلو ذاتي مقاصد لپاره استعمال کړو اداریې د لړکې د جاپان مثال ورکوي چې سو میاشت وړاندې راغلي سیلاب نه دوی په میاشتو کې دننه په خشان روتل اداریا اخره کې وایي چې د پاکستان په شمالي برخو کې سو کال وړاندې راغلي زلزلې تباهي لا اوس هم په نظر راځي نو بیا به څنګه موږ دا هیله ولرو چې ګني سیلاب ځپلی به د ژوند اړخته په یو کال کې دننه بیرته راشي خو باید چې د راتلونکي ممکنه سیلابونو د نقصان کمولو لپاره د اوس نه حکومت لا تیاری پکار دي چې دا شان د اولس مالو تا خیر پیښی دغه شان ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د اعلی عدلیه او حکومت ترمنځ یو وار بیا کړکېچ په نظر راځي اداریه لیکي چې حکومت د نیم درزن نه د زیاتو سپریم کورټ په فیصلو عمل درآمد نه دی کړی او دا رنګ دا سلسله روانه ده اداریه لیکي چې هر ملک کې عدلیه ته لوی اهمیت ترلاسه وي او ټول نړۍ کې د تا د قدر پسترګا کتی شي اداریه اخره کې حکومت ته خواست کوي چې ملک کې د روانو بحرانونو معاشي ستونزو او د ترهګرۍ د مسلو اړخته پام وګرځوي او د عدلیه سره مهازارۍ ختم کړي حسنا چې ملک چرتا یو وار بیا د امریت لاسوته ورشي نو باید چې حکومت د قانون او آئین د احترام کمی داوی کوي هغه په خپل عمل باندې ثابت کړي د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل اداریه د ریلوې په پرایوټایزیشن لیکلې ده او وایي چې د دې پریکړې خلاف د ریلوې کارمندانو په احتجاج لاس پورې کړی دی اداریه وایي چې پاکستان کې وړاندې هم د شوي نچکارو څخه خاص ګټورې نتیجې مخې ندی راغلی او ریلوی هغه محکمه ده چې د سفر د پاره د غریب سړی ډیره پکاریږي او د دې د نچکارې سره به دا د عام سړی د وسه اوزی اداریه مخکلي کی چې د لړکې د هندستان مثال زمونږ په وړاندې دي هلته هم ریلوی د سختو بحرانونو سره مخ و ولې د حکومت د کامیابو پالیسو په وجه هغه د بحران نه روته او اوس یو ګټه وره اداره ده اداریه اخر کې وایي چې باید حکومت لا د ریلوی د محکمې د خرڅولو پزې د دې خکولو اړخ ته توجه ورکول پکار دي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم نړیواله مطبوعاتي کتنه د حسیبه شهید ناورو
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د بهراني او چارو د وزیرانو په کتنه کې کوم لوی لاسته راوړنه نه و چارواکي هیله څرګندوي چې د لوړې کچې د خبري اترې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ باور پوخ کړي دغه دواړه ګاونډي هیوادونه له 1940 کال راهیسې په خپلو کې جنگي دلی دي. ورسپانه لیکي دغه کتنه په فبروري کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د پیل شویو خبرو تر ټولو مهم پړاو و. هند دغه خبرې اترې په ممبئی باندې د لسو پاکستاني میشته وسلوالو لخوا د برید وروسته ځنډولې وې او د پاکستان په استخباراتي ادارو د دغه برید په پلانونو کې د مرستې تور یې ولګاوه او دا یې هم وویل چې پاکستان د دغه کسانو په نیولو کې لازمه همکاري نه ده کړې. د جولای په 14 په ممبئی باندې د دریګونو بریدونو سره سره چې شل کسان پکې ووژل شول، د دغو دواړو لورو څخه یوه یې هم د خبرو اترو د نوي پړاو نه مخه ونه ګرځوله. د هند تحقیقات ښیي چې دغه بریدونه به د کورنۍ تروریستي ډلو لخوا شوي وي چې په پاکستان کې له اروپاکو سره تړاو لري. خو په هر حال حکومتي چارواکو ویلي چې د تحقیقاتو تر بشپړېدو باید له زغمه کار واخیستل شي. دواړو خواوو د هند او پاکستان په پوله پر امنیت، تجارت او د ویزې پر مسلو خبرې اترې وکړې. کار د نهه په ورځ ناوخته د جنجالي سیمې کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره لیدنه وکړه، څوک چې د چهارشنبې د ورځې په خبرو کې شامل نه وو. ویشل شوی کشمیر په سیمه کې د تاوتریخوالي تر ټولو لویه سرچینه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا خل شوی کرښې په دوو برخو ویشلې او د نړۍ یوه داسې پوله ده چې دواړه غاړې تر ټولو ډیر په وسلو سنبال دي. بلخوا د فارن پالیسي مجلې د کرزي د لوبې په نوم یوه لیکنه خپره کړې او په هغې کې وایي د 14 غړیو یو افغان کورنۍ د سړک د غاړې پر ماین ټول ووژل شول. یو ځانمرګي پر روغتون برید وکړ او یو معصومه اتکاله ننجلې ته وویل شول چې د چاودیدونکو موادو یوه خلطه ځان سره واخلي چې له پوځي اډې بهر وچاودېده. پرونه لیکي کله چې پر افغانانو طالبانو لخوا دا وژونکي ترهګر بریدونه کېدل نو ولسمشر کرزی چیرې وو؟ د فارن پالیسي خبرونه وایي کرزی هوښیار سړی دی او په اسانه ترې له یاده نه وځي چې دا ویرونکي بریدونه وغندي. په حقیقت کې هغه د خپلو پولو دننه د ولسی خلکو له مرګ ژوبلې ښه خبر ښکاري. فارن پالیسي خبرونه وایي کله چې نړیوال ځواکونه ولسی خلکو ته ضرر ورسوي نو کرزی ډیر زر د هغوی کړنې غندي. خبرونه لیکي د جګړې قانونونه د سیاسي ګټو د ترلاسه کولو لپاره نه دي. په جګړه کې د ټولو خلکو خواو ته باید د ولسی خلکو د خوندیتوب په برخه کې یو شان معیارونه وي او په دې برخه کې د طالبانو ریکارد تر ټولو خراب دی. د فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه هم په وړو خارونو کې فعالیت کوي چیرې چې ولسی خلک ژوند او کار کوي او د یو داسې دښمن سره جګړه کوي چې اکثره وخت بې ګناه خلک د جګړې منځته راکاږي. د مجلې په وینا نړیوال ځواکونه په دې پوه شوي دي چې په دې حالاتو کې د طالبانو سره جګړه آسان کار نه دی او دوی دغه سي خپل جنگي چالونه بدلوي.
حسیبه شهید وا اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د مصر په قاهره ښار کې تحریر سلور لارې په دې هواد کې د یو شمیر پاسنونو او احتجاجونو شاهد بلل کیږي. د روان کال د جنوري په 15مه نیټه چې د حسن مبارک ته واکمن حکومت په ضد کوم ولسی پاسون وشو او رژیم یې ړنګ کړی وو، د هغه سرچینه هم په تحریر سلور لاره کې وه. دا چې تحریر سلور لاره څه تاریخي ارزښت لري او په دې هواد کې د بیلابیلو رژیمونو په ضد سرول لوبولې دي د احمد شاه عظیمی ناورو.
د مصر په قاهره ښار کې میدان تحریر یا د ازادۍ څلورلاري په دې هیواد کې د یو شمیر پاتونونو او احتجاجونو شاهد بلل کیږي. د قاهره پزړی کې د څلورلاري په تیر وختونو کې د میدان اسماعیلیه په نامه بلل کیدی چې د 19 میلادي پیړۍ د واکمن اسماعیل خدیوی له نامه سره تړل شوی و. په 1919 کال کې په مصر کې د ولس لخوا تر انقلاب وروسته دغه څلورلاري په غیر رسمي ډول د تحریر یا ازادي د څلورلاري په نامه مشهور سو، خو چې کله په 1925 کال کې تر ولسی پاتنو وروسته په مصر کې شاهنشاهیت په جمهوریت بدل سو نو د دې څلورلاري نوم په رسمي ډول د میدان تحریر په نامه ونومول سو. د روان کال د جنوري پر 15مه نیټه چې په مصر کې د حسنی مبارک د واکمن حکومت په ضد کوم ولسی پاتون وسو او رژیم یې ړنګ کړی، د هغه سرچینه هم په تحریر څلورلاري کې و. دا چې تحریر څلورلاري څه تاریخي ارزښت لري او په دې هیواد کې د بیلابیلو رژیمونو په ضد څه رول لوبولې دي، همدا پوښتنه مې په تحریر څلورلاره کې له یو ځوان مظاهرچی محمد فتوح الفقهي څخه وکړه، نو هغه څه داسې ځواب راکړي.
شهد ميدان التحرير العديد من الحركات الاحتجاجيه اصبح ميدان التحرير رمزي.
دا تحرير څلورلارې د ډېرو پاتونونو او احتجاجونو شاهد دي. دا څلورلارې د خلک له وختونو څخه د ازادۍ مثال ګرځیدلې دي. دا د ناسم نظام په ضد د پاتونونو شاهد دي. په دې څلورلارې کې زیاتره وخت د مظاهرچانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ اخوډه برامسته شوې ده. د جنوري په 15مه نیټه هم خلکو په همدې میدان کې پاتونو وکړ. ځکه چې دوی ته د میدان ارزښت او تاریخ معلوم و.
په تحریر څلور لاره کې ولسی مظاهرې نه یوازې د حکومت لپاره سردردی ګرځي، بلکې دا ولس ژوند هم اغیزمن کوي. په دې څلور لاره کې یو ځوان مظاهره چې حنا محمد وای چې دا یوازنی ځای دی چې پر حکومت اغیز کوي.
This is the only place that armed forces and government listen to us from.
دا یوازینه زایده چې پوزي ځواکونه او حکومت زمونږ غږ اوري. خلک دلته ځان را رسوي، راغونډيږي او خپل غوښتنه وایي، ځکه چې دا یوازینه زایده چې دوی ته زمونږ غږ رسیږي. نو دا زایده شپېتو کلونو راهیسې د مظاهره چانو لپاره دی او د قاهرې خلک یې هم په دې نسبت پیژني.
په تحریر څلورلارې کې په لکونو خلک په یو وخت کې راټولېدلای سي. د دې څلورلارې خواوشا یو شمېر مهمه ودانۍ او لارې دي چې د قاهرې شریان بلل کیږي. په دې څلورلارې کې یو ځوان مظاهره چې احمد عبدالمنعم وای چې په جغرافیایي ډول دا څلورلارې ډېر ارزښت لري.
ميدان التحرير جغرافيا هو اكبر الميادين الموجوده في مصر. ميدان
تحرير سلور لارې په جغرافیایي توګه یو لغټو میدانونو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د دې میدان چار چاپیرا ډېرې مهمې ادارې شتون لري، لکه مجمع التحرير، امریکایي پوهنتون، د عربي نړۍ ټولنه، د امریکا او برتانیا سفارتونه، همدا ډول نور ډېر سفارتونه او وزارتونه، او داسې نور لارې چې له تحرير سلور لارې څخه سرچینه اخلي، لکه د طلعت حرب کوڅه چې دلته د ډېرو دونو دفترونه دي، د بیلګې په توګه حزب الغد، حزب تجمع او همدا ډول د قصر عینی کوڅه چې ډېر وزارتونه او ولسی جرګه او د مشرانو جرګه پکې شته.
په عدد کبیر من الوزارات زي ومجلس الشعب والشورى.
په تحریر څلورلارې کې د مصر مرکزی میوزیم، د میټرو تمځای او یو شمېر هوټلونه هم شته، او بلې خواته بیا د نیل لوی سیند ته هم لار لري. په قاهره کې دا څلورلاري د شار زړه او دروازه بلل کیږي. خو د 25 جنوري تر انقلاب وروسته ځینې کسان دته د شهیدانو د څلورلاري نوم هم ورکوي.
د پښتونخوا په اکثرو سیمو کې د ورانونکو سیلابونو یو کال تیر شو. په دې یو کال کې سیلاب ځپلو سره سمرسته وشوي. آیا خلق بیا د سیلابونو د خطر سره مخ دي او کنا؟ د پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین با د مشال ریډیو د اوریدونکو سره مخامخ وي. وخت، ورځ او نیټه یاد لرئ. د جولای 29مه، د جمعې ورځ او د مازیګر 3 بجه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې د افغانستان او امریکای ترمنځ د اوږد مهاله ستراتیژي تړون د کېدو په اړه خبري یو ځل بیا تودي شوی، د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي په 2002 کال کې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی تړون په هیواد کې د روانو ټولو ستونزو اصلي لامل بولي او وایي چې تر هغه باید بل تړون لاسلیک نشي تر څو چې د دې د سرنګوالي په اړه پوښتنه نوي شوی. نور تفصيل د نکیب الله متنوال پر رپورت.
د افغانستان ولسی جرګې ځینو غړو په 2002 کال کې له امریکا سره د افغانستان د حکومت د شوي تړون د څېړلو جدي غوښتنه وکړه. د وکیلانو په خبره چې د هغې تړون له مخې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکول شوې چې د عملیاتو پر وخت د وژنو څخه وروسته له هر راز عدلي او قضایي تعقیب څخه مسؤول بلل شوي. وکیلانو غوښتنه وکړه چې د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله او د کورنیو چارو وزیر محمد یونس قانوني چې اوس د ولسی جرګې غړی دی په راتلونکي عمومي غونډه کې د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. په دې اړه د ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسي وایي چې افغانستان کې د ټولو روانو ستونزو لامل د غتړون دی. دا چې امریکایان په افغانستان کې عدلي او قضایي ورګانونو ته نه حاضرېږي، بمبارونه کوي، کورونه تلاش کوي، د خلکو د عزت او ابرو سره لوبي کوي، لاملې هغه تړون دی. دا چې چا کړی او په تړون کې چې په څه باندې موافقه شوې ده، نو هغه کسان چې اوس که د حکومت په کرسۍ ناست دي او کنه، باید د ملت استازو پوښتنو ته ځواب ووایي.
حکومت
په ولسی جرګه کې د بغلان استازي محمد ظاهر غنی زاده هم خواسي ته ورته څرګندونې وکړې او ټینګاري وکړ چې د دې تړون له لاسلیکونکو باید جدي پوښتنې وشي. خو د ولسی جرګې یو بل غړی عبدالجبار قهرمان وایي چې تر هغو باید بل تړون لاسلیک نشي تر څو چې د دې تړون پوښتنه نه وي شوې.
دا پوښتنه باید وشي. تازه په دې نظر باندې چې پر نوي تړون باندې کتن تر هغو کار کول نه دي پکار، تر څو د دغه عاملین راکش نه شي، د هغوی سره فیصله ونه شي، خبر ونه شي. که دوم تړون کېږي د ملت پرد پرد وړ زوړ باید په جریان کې ولویږي چې سبا لپاره هیڅوک دا سوال ونه لري. ولې دا فیصله باندې د ملت حق دی، دا ملت سونه نه دي چې خلک یې په سودا بازار کې خرڅوي او بیا فیصله باندې د خلکو پر سرونو باندې فقط د خپل قدرت او خپلې چوکۍ بزوي. نالت پر داسې چوکۍ، نالت پر داسې ضمیر چې د خپلو خلکو پر ککریو باندې سړی حکومت کوي.
بلخوا د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې د 2002 کال د تړون د لارو خنتیا لپاره باید د بهرنیو چارو وزارت چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي. که څه هم د ولسی جرګې د وکیلانو د سې شنبې ورځې د څرګندونو په اړه ډاکټر عبدالله عبدالله او محمد یونس قانوني او همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دوی ورځې وړاندې ولسمشر حامد کرزي د امنیتي ځواکونو د افسرانو په یوه غونډه کې وویل تر څو چې امریکا د افغان دولت شرطونه ونه مني افغان دولت به دغه تړون لاسلیک نه کړي. شرایط دادی چې د بهرنیو ځواکونو خپل سری بند شي، شرایط دادی چې د بهرنیو ځواکونو شتون په افغانستان کې قانوني شي، شرایط دادی چې زموږ بندیان ونه نیول شي، د خلکو کورونو ته ولاړ نه شي او بندیخانې ونه لري، او ځینې نور ډېر شرایط دي چې اقتصادي مسایل د افغانستان حاکمیت او اساسي قانون ته درناوی دی. هغوی هم شرایط لري خو تر اوسه موافقې ته نه وي رسیدلي. ولې ډاډه اوسئ چې هغه وخت به دا تړون لاسلیک شي چې زموږ شرایط ومنل شي. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې د ستراتیژیکو مسایلو په برخه کې د دواړو خواوو ګټې په پام کې نیول کیږي، او زه باور لرم چې دواړه خواوې به د خپلو ګټو لپاره هڅې وکړي چې پر یو بل خپل شرایط ومني، خو بالاخره به دواړه یو بل ته تیریدنې وکړي او کیدای شي موافقې ته ورسیږي، ځکه چې له یو کال راهیسې دا خبرې دوام لري.
زه باور لرم چې تر اخره پورې دا فشاري پاتې نه کیږي. یو مقدار دې گذشت که یو مقدار هغه گذشت که خامخا نتیجې ته به ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له یوې خوا د افغانستان د ځینو ښارونو د امنیت ساتنې مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، او له بلې خوا د امریکایي ځواکونو د 3000 عسکرو د وتلو لړۍ چې په یو کال کې به خپل هیواد ته ستانه شي پیل کړې ده، او هم په تېرو دریو میاشتو کې په ځینو سیمو کې د ناامنیو په لړ کې ډېر د سرسړي لکه امنیه قمندانان د ولسمشر حامد کرزي ورور احمد ولي کرزي او سلاکار وزیر جان محمد خان هم ووژل شو، او ویره ده چې دا لړۍ به نور هم دوام وکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
0332533351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږي.
اوریدونکو اوس هم یو سوستا سو اس ام اس پیغامونه مشال خبرو سندرو پروگرام ته میسج کوي. شیر زمان اسم افریدی د بونیرنا ټولو پښتنو ته سلام کوي او د کرن خان د سندری فرمایش کوي. بل اس ام اس ته مشال ریډیو فرخنده وزیر گډ مارننګ تاسو ټول ټیم ته، تاسو ته هم سحر په خیر. د مشال ریډیو د لارې فضا فیاض په اواز خسته سندره راته نشر کړی. په پروګرام خبرې او سندرو کې زه شفقت الله تنها مروت مشال ریډیو ته تازه اس ام اس تر کوم. نارکلی خان زلا لکی مروت ګران اورورا د فضا فیاض سندره مون خبره کړی، تم لرو چې تاسو به اوریدلی وي. علی حیدر میسج کوي د مشال رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، او بیا لیکي یا کفن د جماعت یا کفن د جنازې می په نصیب کا، یا می بیرته د اشنا سره رکیب کا، یا می مړ کا چې د ګور چنجان می اوخري، یا می دا د غم اشار سره ترتیب کا. له طرفه د علی حیدر ایران نه.
مشال ریډیو ته سلامونه. مقصود د کاکړ ګلستان کلی نلیکی. زه د مستی په جال کې ښکار د محبت کومه، مجبور لانیم چې وښکلو ته منت کومه. زه شهنشایم د ښایست د خار سوالګیر خونه یم. زه یو د بلخ کلو پزرونو حکومت کومه. زه لاس نیولې به د ځان سره جانان درولم. زه به درځم پر تا به زیرې د جنت کومه. مشال ریډیو ته میسج کوي تنویر فردوس. ما او بیا لیکي، ما راجم کړل د کلی مشران ټول، بیا مې بوتلل کوسی ته د جانان ټول. د جرګې خبره یار قبول نه کړه، په جړه مې ورته سیرې کړه ګریوان ټول. بینوا چې د درنه رخصت کړم، په خندا شول د کلی رقیبان ټول. او اوس هم بیا راځو ریپورټونو ته. د پاکستان قبایلي سیمو کې یو شمیر دود دستورونه د طالبانو له راتګ سره لمینځه تللي. مومن ایجنسۍ چې یوه پر امنه سیمه بلل کېده، اوس یې دستورونه هغه شان نه دي پاتې شوي څنګه چې وړاندې وو. زموږ همکار ګلیاس چې د مومندو سفر یې کړی وو او د دغې سیمو په رواجونو چې پخوا څنګه وو او د طالبانو د راتګ وروستو څنګه دي، په اړه یې دا ریپورټ راکوي.
په قبایلي سیمو کې که یو لوری د طالبانو له راتګ سره امن تباه شوی دی، نو بل خوا په ټولنیز ژوند هم ډیر زیات اثر غورځېدلی دی. دوی کې یو هم د مومن ایجنسۍ ده چې په خوش او قبایلي علاقو کې یو پرامن سیمه بلل کېده، خو په 2001 کال کې له طالبانو له راتګ سره د دې سیمې پښتني دود دستور ته ډیر سخت زیان رسېدلی دی. په مومندو کې پخوا ښځو په پټو او کروندو کې له نارینو سره په ګډه کار کولو، له غرونو څخه به یې لرګي راوړل، له ګودرونو به یې اوبه راوړلې. همدغه شان به یې په ودونو کې د ټنګ ټکور بنډارونه او محفلونه جوړول. چې کله به په کلي بانډو کې د یو تربور په کور کې هلک یا انجلۍ وزېږېدله، نو د خوشحالۍ سندرې او ګډاګانې به یې کولې. د کلي مشران او ځوانان به په حجرو کې راغونډېدل. په پېښور کې څېړونکي ځلان مومند وایي چې اوس په مومندو کې ټولنیز دودونه له منځه تللي دي.
د جنگ مې اوسو تل کې د جنگ وخت وو، په ټاکلي وخت وو، دا غوښته مخې ته جنگ شروع کېدو نه به څه خبره کوله. د ورځې په یو وخت کې به جنگ ختم شو، خلک اوسو سودار وړه یو طریقې کار وو. هغې سره د ملټری سچویشن شو، نو زموږ ټول چې کم د غیر دی ختم شو.
د دین علاوه په مومندو کې بعد د ودونو ډیر زیات رواجونه او رسمونه وو، او په دې کې بعد د ټنګ ټکور وربل نکریزی، او په هغه کې به د کلی پیغلی او ځوانان راټولېدل. په اسلام آباد کې د سیمایي چارو کارپو سلیم ساپې وای، اوس د طالبانو له ویرې څوک هم نشي کولی چې خپل دود دستور ژوندی وساتي.
یو د ژوند اړخ هم داسې نه دی پاتې شوی، هغه د دې سیس په وجه باندې چې دی الته کې کوم اړې غړې دی، دا غي په وجه باندې حرام نشو. دغه شان دود دستور چې ته وګوري، ته زمونږ د ودونو ډېر رسمونو چې هغه د طالبانو په دغه کې چې دی، نو هغه ممنوع، هغه چې دی نو هغوی پې پابندي ولګوله. بیا ډېر دود دستور چې کم دی، نو هغه لکه پخوا کې پرس که په واده کې به خلک غربل له تلل، نو اوس هلته کې به یو ځای کې د لا اینډ آرډر سچویشن داسې نه دی چې زنانه د شپې غربل له لاړې شي، د شپې څوک ټرېولنګ نه شي کوي. بیا په هغې کې که پرس که اتن او رقص دا د دې ټولو خلکو دغه هغه چې دی ټنګ ټکور هغه ټوله څه ختم شو.
د مومندو یو اوسېدونکی ایوب خان وایي چې د طالبانو له ویرې څوک هم څه نه شي کولی.
زه کله کله د زړه کې مې یو خبره راپورته شي کنه، نو د دیوال سیم نه شم کولای چې راکړي دینه یو حکومت خبر کیا طالبان خبر کینو، ماته به خطر پیدا شي. د خلکو د زړونو ډک، خو بس د غږ د خلینه نشي کولای، نه کولی شي نه بد ویل شي، هیڅ نشي ویل. بس
په مومندو کې د طالبانو راتګ سره په خزو په مکمل توګه بندیز ولګیدو. همدا خبره سړونکو ځلان مومن هم کوي چې د طالبانو له راتلو سره د سیمې بڼه واوړې ده.
دې باندې دل دې سره نو ورور مننه راي چې زموږ په جګړو کې ځانو ته چاسنو ماشومو ته چاسنو په دشمن چا لري کوي.
ځلن مومن زیاتوي چې په ټولنه کې زغم په ختمېدو دی.
ټولنه کې لوی چې دې راو سره نه هم برداشت کوي. زموږ د ماشې چې کوم ټولنه کې لوی اوس هغه درمګړ ته آو هغه درمګړ ته آو اوس چې کوم نه کوي. دو کسان خپل ویژن نه کړل، دو کسان په بازار کې یو درمګړې بوتیری یا په دېسته نه خبر او بس او په تمنس کې راټوب ته د غیر منځ بروغه کوي. دینه باندې خبر چې دی کوم په حق کوي کوم په نه حق کوي، په هغه وو جنگ خشه نه دی. پختون بنیادی طور باندې امن پسند دی.
په پیښور کې یو بل خبریال شریف مومن چې د مومن ایجنسی تورې تیږې سره تعلق لري وایي چې مومندو که خلک غریبانان هم وو خو خپل دود دستور به یې ژوندی ساتلی وو. د مومن ایجنسی پولیټیکل چارواکي مقصود بنگش هم دا خبره تاییدوي چې طالبانو په ټولنه کې دومره ویره خوره کړې ده چې د عام وګړي ژوند نور هم سخت شو. تاریخ پوهان وایي چې تاسو د ټولنې خلک وژلی شئ، هغوی له منځه وړلی شئ، خو د دوی کلتور او تهذیب، خوی بوی، دود دستور او رواج نشي وژلی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو اوس هم په روانه غړی کې رازو یوې مرکې ته د صوبا خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع دیرش کلن اورنګوای د تیر کال د سیلابونو وړاندې یو شمیر ساروی وو او مزدوران به هم ورسره کار کولو، خو د سیلابونو وروستو چې د هغه ټول ساروی اوبه یوړل اوس ته بل سره مزدوري کوي. اورنګ د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره په یو مرکه کې وویل د ده سره د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه دي شوي. د خپل کار په اړه اورنګ صدا سوای.
زما دیر شپور سروی یو کم دیر شپوری او ما سره لکه مزدور مو دا غم کار خمایدار روانو پکې زمنګم پکې خخ کول کار روانو لکه خو گزاره کیده سموده لکه مخ کې ما په خپل مزدوری کړو چې روزګار ما روانو لو هغه داس یو پلتو شانتزم کرا سره ولګه نو هغه ما ځان له خرڅه ما لکه بچو د خلین نه وړل لر کما یې ز کار به روان کوم ځان له مونږ سره هم کس لګي دا هم له شلو پی کې زمنګ هم کار روانو نو خخ کول کار روانو په دا کال خو اوس لګه وسیله لکه نشته چې موږ په ځان لاغه شانتي بل هغه اندازې نه چې هغه به په 50,000 غواره وستنو سه به 1,00,000 را وستې نشي نو چرته سړی داسې مخکې ټوپ والی شي ځان نه چې یاره زه دا کارو کالو شو نو بس د خواري مزدوري کوو بس خپل لکه ټیم پاس کوو گزارو کیږي بس
خواري مزدوري لکه څه کوي خپل مغه ساروي دي
نه بس دیاړي کوو لکه تا ما سره لکه تر اوسه پورې زمونږ شاده داسې پښتنه نه کړی لکه چې یاره ستاسو مال تلی لکه داسې زمونږ ډیر مرګري ځنګل کې یوازې زنه بل کسانو لګه سو دیر شو پور سره لوخت پور کسانو دا غن غن مالونو نو دا صحیح شرم چې کم دی مطلب دا چې سره درې مزدوران چې سره دوه مزدوران اٹ اٹ مالدار خلک لګه خیش کو کې چې کم دی بالاو کې نو لګه زمونږ شه پښتنه دا سینه نه کړی
کدا راته وي چې ستاسو د دیر شو سارو با سومره قیمت دا یو سروي څه قیمت
یې رجی لګه زمونږ د سروي لګه مونږ خو سروي بساتلو لګه خپل لګه د پاره مونږ پیو د پاره غټ غټ سروي لګه هم خدا سي وی لګه یو کور وی یو غوا ساتي سیر نیم پیو ځان د پاره تازی لکه وی شیرا دما د بچو دی پیو گزاره کی قومون خو لکه دیر ساتل چې مونږ ته مطلب دی پی خرص کو نو مونږ وزن لا چې یو غوا په 50 کی دا نو مونږ وی مونږ له پاتیاره کی خوشي پی کوي هټ غوا مرا وستا نو جی غوا خو نن سبب 1 روپیه نه شاغشتي په نغد روپ
دا چکر ز باندې
او جی کر ز مرا باندې جیو او کر زو خو لکه لب جب روانه ولو به گزاره کی دا
لب کال پوره شو تاسو په دې کلی سی لب راغله او کورنه مړنګ کړو سروي مور سنگه چې تاسو وینو په دې دوران کې خو ډیر خلق وی چې موږ ته مواد ملو شوې دي وطن کارم نو سارو او مالکانو ته سملو شوې
دي او دا خبره ستاسو سیده چې ملو شوې دي خو لکه مونږ خو خپل مالونو پس منډه والی مونږ په مواد پس دي کا پروا نه کوله چې زمونږ یو سروي وشي نو یو لک روپې دي نو مونږ په چې مواد پس منډي وو نو مونږ یو لک روپې نشو پیدا کولی نو مونږ خپل سارو پس منډه تړلې والی مواد خو بس دغه ټیم لکه میاش دوا درې هغه دوا درې میاشتې مونږ منډې والې
په دې رکو سارو کې په دې ډوبو سارو کې سره ملوم شو.
ما ته په دغه دېرش سارو کې جی لکه یو غوا او دوه سخي ملو شوي. هغه هم د یو بل نه بیا په جګړو لکه راوستي دي پیسې تاوانونه قسمونه قرآنونه لکه په خپل شیز باندې ماته هر رنګ دغه کړي تسلی.
څنګه اوس جون تېروي لکه د کال وړاندې خو تاسو وویل چې تاسو مالداري مو وه نوکرانو در سره اوس ته هغه مالونه شته نو هغه پوزیشن شته بلکې ته اوس بل سره کار کوي نو اوس اړکې څه راځي؟
او جینو بس اړکې مو دا راځي چې بس اوس خپېو بس سوجینه او فکرونه کوو لکه بس هغه وخت کې بس الله پاکې تېروي شپې ورځې دېشي لکه هغه شانتې وخت خو اوس نه تېرېږي. یا خو بل ټیمو وقت لگا خوشحالی با اس کو مطلب دے سوجو نہ کو منگ مطلب دے ڈیر گٹلی اس کو دیاڑے مثال دے بد بدری سو روپیہ کی دمنگ بچیو ساتو جان بو ساتو آخو مخبل معلوم لگا مطلب دے کہ لس بو لگی دے کہ شل بو لگی دے پرواہ بنا کیا
سو بچی دی
ہم بدری بچی میں لگا مور درا سرا او بس پور جان لے لگا پلان میں مر دی
ستا مل رہے سے ہل رہے دے حکومت نہ جس تا سو امداد اکڑی
لگا بس منگ داسی وقت رکڑو چمنگ لگا ڈیر خلق داسی چی مواتو تا خوشحالی د تا ته مې خلی شنګوله بل تم لکه منډې به دی پسې والی سو خبره به پکې داسې نه کېده. مطلب دی چې یو کس به ته خبره مو کنو به ځان به غوږونه راواچول نو مونږ نه دغه کېدی نه شو نو بس د حکومت نه مونږ څه تمه ولرو چې مطلب دی خپل خپلوانو داسې مشران پکې راغلي چې لکه د خپل کندي یا مطلب دی خپل داسې یو رشته دار له مو یو شیز راغلي نو لکه هغه له نیو ورغلم د دې وجې چې یاره مونږ ته انکار ونه کړي نو زمونږ په مخ بسا یا پاتې شي. لکه اوس کو مونږ له حکومت څه قرضې را کړي لکه د تمې بدغه نه لکه چې مونږ بې ځان نه څه کار روزګار